درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو. په دې لومړۍ خبري مجله کې به واوري: په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو د راټولولو کنفرانس جوړیږي. یو شمیر افغانانو د خواله رسنیو له لارې د افغانۍ پر ځای د پاکستانی روپیو د ترویج پر ضد هڅې پیل کړي.
افغانان یو دلته افغانستان دی بعد افغانۍ پیسې استفاده سي موږ کلدار نه غوړو.
زلمی خلیل زاد وایي امریکا بل افغانستان د خلکو د استلو هڅو ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې پرون د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د نومونو په یادولو د هغو شلم کلین ولمانځل شو. د افغانستان پیشو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه. جرمني وایي پرون یې له افغانستانه 15 اتباع ووتل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان په تړاو ولسمشر بایدن غندلی دی. د خبرونو تفصیل: د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره ژر چې کېدی شي بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي نو هیڅ یو ګاونډی به له ناوړو اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ورسره سمدستي مرستې وشي. همدارنګه زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپلواک او په دې هېواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري آژانس تر راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوي یو ډیر دردونکی بشري وضعیت رامنځته کړی چې کېدی شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې ښکیل دي. په تېره بیا د هغو چې د ده په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د ستونزې لاری ولټوي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته افغانان له اقتصادي پلوه له لا ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی وایي لکه چې طالبانو کابل نیولی، متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په 100 ټنه خوراکي مواد، درمل او نور توکي افغانستان ته لیږلي دي. د جی ای ا سی د کمپنۍ سیمه ییز مشر ابراهیم معروفي ویلي د سپتمبر له 3 راهیسې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیستی او تر اوسه په 1200 که 255 تنه خوراکی مواد او روغتیایی توکی دی هیواد تلی جلی دی. ده فرانس پرس خبری آژانس در راپور لمخی په متحده عربی اماراتو که میشته دغه کمپنی ده 2000 کال ده نومبر لمیاشت راهیسی ده کابل په هوایی دگر که ده بارونو ده انتقال او امنیت چاری پرمخ بیایی. ده راپور لمخی په دغه مرستو که ده غوایی غوخه و چشیده ده پخلی غوار او روغتیایی توکی شامل دی. متحده عربی اماراتو و قطر په وروستیو که ده افغانستان ده شاوخوا 140,000 استل شویو کسانو په څلورو که 3 برخی تا پخپل خوره که ده موقتی و سیدو زمینه برابره کرده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایی شرکت په دوهمه چارټر الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره د جرمنی 45 اتباع او د هغوی کورنۍ ایستل شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی پرون شنبه د جرمنی دی پی ای خبري آژانس ته وویل چارواکي په دې کار کوي چې د جرمني نور وګړي هم له افغانستانه وباسي. د راپور له مخې د پنځشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګره د قطر په لومړنۍ چارټر الوتکه کې د جرمني 15 اتباع ایستل شوي دي. د تیرې میاشتې په پای کې د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا او متحدو د امریکا او متحدانو د پوځي عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته د جرمني او امریکا په ګډون یو شمېر لویدیځ هیوادونه هڅه کوي چې خپل وګړي او له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه په بیره د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکاوه. ترامپ چې د 2000 کال په فبروري کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، پرون شنبه پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو له شلمې کالیزې سره څخه په استفادې د بایدن اداره بې کفایته وبلله، چې د ده په وینا له افغانستانه په بیروونکي ډول امریکایي ځواکونه وایستل او په دې هیواد کې د امریکا اوږده جګړه په لیونتوب سره پای ته ورسوله. ترامپ د نیویارک د پولیس سوله ماموریت څخه د کتنې په محل وویل په هغه بڼه چې موږ له افغانستانه راووتو داسې ښکاري چې تسلیم شو. د ملګرو ملتو د اتمي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اتمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې رافایل گروسیبا په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرسیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اتمی انرژي د ادارې له رئیس محمد اسلامی سره وګوري. شغله گروسی داسې مهال ایران ته ځي چې ادارې په وروستي راپور کې پر ایران انتقاد کړی او ویلي دي چې تهران د فبروري د میاشتې راهیسې له اتمی تاسیساتو د دې ادارې د څارنې په وړاندې جدي خنډونه جوړ کړي دي. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کوي چې ایران شفاف چلند کړی دی. د امریکا متحده ایالات او اروپا هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اتمی تړون بیرته احیا کړي. زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د خبرونه ز اسمت څاروند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روان خبرونې په دوام کې په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی شوی، ټاکل شوی چې ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویه ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګري ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار یې کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلی چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او زن پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتیرش چې په خپله هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي، تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي ترڅو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیسې کنګل کړي استثنایي آزادی کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې اوزګار دي. د ازادي راډیو یو اورېدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي.
در خبرې کوم له لغمان نه، هېڅ کاروبار نشته د وروره، در په درې خاورې په سر یو، یا خو بس سبوی ځو او بس خپلو دیوالو ته م تکیه ولي، غرمه راځو ډوډۍ نه یي څه شی نه یي، بیا مازدیګر ځو ماښام راځو، د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې لري چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 8 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 اویا وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
یو شمېر افغانانو ته اندېښنه پیدا شوې چې له پاکستان سره په روپیو سوداګري راکړه ورکړه به په هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستاني روپیو چلند عام کړي. دوی په افغانستان کې د پاکستاني روپیو د رواجېدو د مخنیوي لپاره په خواله رسنیو کې یو هشتګ پیل کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
افغانۍ زموږ ملي هویت، دا هغه هشتګ دی چې له تیرو دوه ورځو څخه په خواله رسنیو کې د ډېری افغانانو لوري کارول کیږي. دوی وای په خواله رسنیو کې لدی هشتګ کارول څخه موخه خپل ملي هویت افغانۍ ته کمپاین کول دي. خو وای دا چې موږ له هیڅ ګوڼې هیواد سره د افغانۍ پر ځای په پردی کرنسی راکړه ورکړه او سوداګري کول نه غواړو. د غزنی ولایت یو ځوان عبدالرحیم چې په خواله رسنیو کې فعال دی وای موږ نه غواړو چې خپل ملي هویت له لاسه ورکړو، موږ په ډالر او بیا هم په افغانۍ له نړیوالو سره سوداګري غواړو، په هیواد کې په افغانۍ راکړه ورکړه.
موږ غواړو چې زموږ په هیواد کې موږ افغانان یو، دلته افغانستان دی بعد افغانی پیسې استفاده سي، موږ کلدار نه غواړو او نه هم منو چې مثلا د شیان د اخستلو لپاره یا د خرڅوالو بیرته اخستلو موږ کلدار استفاده کړو.
قربان علي هم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، هغه ازادي رادیو ته وویل
با افغانستان باید پولی کلدار پاکستان
په با افغانستان کې باید پاکستانی روپی ونه کارول شي. موږ نړیواله سوداګری په ډالر او یا هم په خپل ملي کرنسی افغانۍ غواړو، باید افغانۍ وکارول شي،
باید پول افغانی استفاده شي.
دغه هشتګ له هغه وروسته په خواله رسنۍ کې فعال شو چې د پاکستان د مالی وزیر شوکت ترین ول غواړي له افغانستان سره سوداګري د ډالرو او افغانۍ پر ځای په پاکستانی کلدارو پر مخ یوسي. تر اوسه پورې د هلمند، کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او ځینو نورو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ ترڅنګ په پاکستانی کلدار هم راکړه ورکړه رواج لري. قاسم تر اوسه پورې طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هغوی فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په هیواد کې به ټوله راکړه ورکړه په افغانیو کېږي. نوموړي ویلي دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې غټه سوداګري به په پاکستاني کرنسی وي. هغه زیاته کړې هیڅ کله به داسې پرېکړه ونه شي چې زموږ د هیواد د مادي او مانوي ګټو په زیان وي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو په راب کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم یې نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو 2 لسیزو ډېره لوی لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوس مهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکي حملو، پر ځان سانسور په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولی شي، خو د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی دوه خبریالان ډیر سخت وهلي ټکولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته به درناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او دا موضوع یې په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بېساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکي و. د ګارډین د راپور له مخې له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بې پیلوټه الوتکو، کښتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه همدې قراردادیانو برابرول او همداراز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژۍ پورې ټول لوجستیکي خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور له مخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات و. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحدو ایالتونو په افغانستان کې له 2500 زیات قراردادیان درلودل چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله دوه ځلې زیات و. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسېدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي امریکا د قطر هیواد په مرسته په تیرو درو ورځو کې شاوخوا 250 بهرنیان او امریکایان له افغانستانه ایستلي دي. نوموړي ورمش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه هیواد خپلو دې هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپلو تازه ټویټونو کې د طالبانو له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې دوه ورځې وړاندې یې شاوخوا 250 بهرنیانو ته له افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړه. ښاغلي خلیزاد لیکلي امریکا وتوانېده چې په تیرو دریو ورځو کې له افغانستان نه شاوخوا 250 بهرنیان چې په هغې کې امریکایان هم و له افغانستان څخه وباسي. نوموړي لیکلي امریکا هڅه کوي تر څو هغه بهرنیان چې په افغانستان کې پاتې او هغه کسان چې غواړي افغانستان پرېږدي له دغه هیواد څخه وباسي. بلخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې له خپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکارۍ غږېدلی دی. نوموړي پرون جمعه پر یو ټویټر په یو بیان کې وویل چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکارۍ له نتایجو خوشحاله دی. هغه په ټینګار سره وویل چې قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي تر څو د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکي پلوه چمتو کړي. له دې سره هممهاله د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای الوتنې به را روانه ونې کې پیل شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شل کلن یاد تازه کړ. په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن خلک یووالي او پیوستون ته راوبلل. شل کاله مخکې له القاعده شبکې سره تړلي 19 جنګیالیو د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې خونړي بریدونه ترسره کړل. د دغو بریدونو او د دې پیښې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا سیو ورس چې نړۍ بدل کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکې پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول.
یو لمرین سهار په 8 بجې او 6:30 دقیقو یو سپرلی وړونکي ډیجیټل وتکه په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څکي څلی سره وجنګول شوه. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې ښایي دا یوه بده تصادفي پیښه وي، تر هغې چې 10 دقیقې وروسته دویمه الوتکه د جنوبي اسمان څوکي ودانۍ سره په دوړو کې پټ. یو عیني شاهد وایي، ما هیڅکله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دي لیدلي. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګېدل، هر څه ویجاړ شول. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باسټن نه الوتې وي. په هر یوه کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووژل شول او ډېر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوې ناپېژاندې عیني شاهدې وویل،
ما ونه لیدل چې څه پېښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور مې ښه ده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبلیو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني ښوونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته وویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حملې بشپړې شي، بوش ملت ته لنډه وینا
وکړه. ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ. خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وې. یوه له دوی څخه د واشنګټن ډي سي په څنډه کې د پنټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل،
ټول هغه څه چې ما واوریدل یوازې ژغ او بیا لمبې وې. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ را
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانیو ښکتنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:59 جنوبي څلې ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درې نوي الوتنه کې ناست سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی یوې ډلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنګولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 10:30 شمالي دنګه ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنګول شوې وه هم راونړېده. د دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سمدستي وروسته د ملکي خلکو د مرستې او ژغورنې لپاره د غلطور ټول شوي وو. دا چې تر مځکې لاندې میټرو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړېدلو اسمان څوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړېدلو ودانیو په ساحو کې پیل شوې. د نیویارک ښاروال وویل،
دا وحشتناک دی، ویجاړۍ وحشتناکې دي. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دي وژغوري. دا به یوه اوږدمهاله هڅه.
د مړو شمېر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګڼ ژغورونکي د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې یې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی، ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي. دا بیخي ډېر دي، له حده زیات.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې پنځلس سعودي عربان او څلور د نورو عربي هیوادونو وګړي وپیژندل. یرغمل لیونکو چې د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې وه. دا تنظیم شوي بریدونه تر ډیره د القاعده شبکې د سعودي ټبرې مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوي او تنظیم شوي وو. دا امریکا څېړنو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی وو د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د اصلي طرح په توګه وپیژند. د اکتوبر په ومه نیټه ولسمشر جارج دبلیو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پر ضد چې د شبکې ته یې په افغانستان کې پناه ورکړې وه د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 11 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. داسې یو اثر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي د سپتمبر 11 نیټې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ د تاریخ بهیرې بدل کړ.
د ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري او سم د دې سات لاند خبرونه اوري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره بشری مرستې وکړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی ویل کله چې طالبانو کابل نیولی متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد، درمل او نور توکي افغانستان ته لیږلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایي شرکت په دوهمه چارټر الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره د جرمني 15 اتباع او د هغوی کورنۍ استل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکړ. د ملګرو ملتو د اتمي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اتمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي اوکراین باید اروپا ته د روسیې د غازو د لیږدولو په برخه کې د یو ترانزیت یا صادرونکي هیواد په توګه پاتې شي.
د ژوند رنگونه
زمالک عبدالباقیم د کوچیه صدابات د شکردره ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کې اوبه نشته. څنګه تاسو اوبه لرئ کنه لرئ؟
موږ بیخي د اوبو سره ډېر مشکلو سره مخ، حتی موږ که چا وس رسیږي نو هغه که چمک ته وس رسیږي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته اوبوړي کوروت.
بیا څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او درس کلو اوبه د کار اوبه دله کومه کوي؟
بس دا چې خدای ورکړي نو یې تا د ما د کور نه وړي. اول زه درته په د خپل واټساپ کې د کلو بوشکې خیم چې یو کور ته راځي او ډکۍ وړي، نو دا مشکلاتو سره ډېر مخ یو. د ځمکو اوبه هم تقریبا د انقلاب نه مخکې چې راتلې هغه بندې شوي او هغه لخته چې کوم یاله ورته وایي هغه انقلاب کې پل شوي او اوس هم پلش ده.
څنګه ده تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسؤلینو ته هم رسولې ده چې دا خلک څنګه وکړي؟ نو باید دغه حل لار ورته پیدا شي تر څو به دا اوبه نه وي.
مسؤلینو ته هم ډېر رسولي خو مسؤلین غریبانان هم ځان ته حیران دي. نو مسؤلین به څه وکړي؟ هغه وایي ته پروس ابل کال ماته وویل چې تاسو په جرب باندې یو څه څه روپۍ ټول کړئ دا سکواټر راولی وی وهئ هلته د خلکو هم وسنه رسیږي ځکه للمي غنم سکه له چې چا 15 بوجۍ تخم کرلی وهغې 10 بوجۍ غنم ورته کړي نو هغه وخوري که خرچه کړي که ټریکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي؟ پایله به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
هلکه بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده کنه نور خو څوک نشته چې غم دې وخوري.
یعنې تاسو هم نور مثلا سره کېناستی دی؟
مجبور یې نو څوک هیڅ وسم رسیږي رزوم کاغذ پرانی د چکوین کاغذ پرانی وکاو خلاص
څه پیغام لري څه ویل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون دلاره لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوري او کنه بس داسې به پاتې خوار وزار
مننه چې آزادی رادیو اوري